اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په روستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني اهله لرم چې روغ جوړ وستئ. په دې غړي کې به لومړی تاسو ته خبرونه دراوړو، له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو چې مهم موضوعات پکې د سنگین ولسوالۍ وروستۍ حال، همداراز په مومن ایجنسۍ کې د حکومت لخوا قرضې او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو، خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مشال خبرونو سره ټکی، د افغانستان پروان ولایت کې د یوې ځانمرګي حمله له امله 15 امریکایي سرتیري وژل شوي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی وایي موږ به تر هغه ته بیا اجازه ورنکړو چې قبایلي سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي. د یمن د شخړې د هوارې لپاره خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د یوې ځانمرګي حمله له امله 15 امریکایي سرتیري وژل شوی دي. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د حمله له غرمې وروسته د باګرام ولسوالۍ په باجوړي کلي کې هغه مهال وشوه چې امریکایي ځواکونه په سیمه کې پیاده ګزمه کوله. نوموړي وویل چې په دې برید کې درې امریکایي او 15 افغان سرتیري ژوبل شوي هم دي، خو وسلوال طالبان بیا په دې برید کې د 1900 امریکایي سرتیرو د وژلو دعوه کوي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي چې قبایلي سیمې د ترهګرۍ له وجې ډېرې ځپلې شوې دي او موږ به ترهګرو ته بیا اجازه ورنکړو چې قبایلي سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي. دا خبرې ښاغلي عباسی نن د مومندو قبایلي سیمې د دورې پر مهال یوې غونډې ته وکړې. هغه زیاته کړه
دا قربانیان به بے ضایع نه ځي، دا به مونږ یقیني جوړو چې مونږ به د دې معاشري نه یوازې د ترهګرو خاتمه کوو، بلکې مونږ به دوی هغه ځای ته رسوو چې دوباره دوی سر هم اوچت نه کړي او مونږ به خپلو بچو ته محفوظ مستقبل ورکو. زه او زمونږ انتظامیه به دا کوشش کوو چې ستاسو خفګانونه د تاسو نه لرې کړو.
مهتاب عباسی مومندو قبایلي سیمه کې د بلاسود کلرو ورکولو یوې دستوره کې برخه اخیستو لپاره ورغلی و. د دې دورې په دوران د مومندو قبایلي سیمې دننه ټولې لارې هم تړلې شوې وې چې اولس ته یو شمېر مشکلاتو سره مخ و. نن سهار په مومندو قبایلي سیمه کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیسو ټکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي اولنۍ پیښه کې افغان پولیسو سیلما تحصیل بایزه کې د سړک د غاړې ماین چاودلی چې پکې د لوی ځواک یو صوبیدار او یو ځایي ډرایور وژل شوی. هم په دغه سیمه کې په بله یوه ماین چاودنه کې د امنیتي ادارو دوه اهلکار ژوبل شوي. تر دې دمه د دې دواړو پیښو ذمواري چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو نه د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړه شوې د اعلی سیاسي کمیټې غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي شاجی ګل زیاته کړه
فارن آفس کے وزارت خارجہ کے سرتاج عزیز سربراہی کے زمو پاٹا پارلیمنٹیرین اور کمیٹی ممبران موجود ہوں اور پدی کے منگدا فیصلہ اکڑا جنوری کے بمنگ دے دے قبائل طول ایجنسیاں ہر مکتبہ فکر خان کو شامل ہے ان شاء اللہ.
د شاجی ګل په خبره د ټولو قبایلي سیمو د هرې مکتبې فکر د تجویزونو په رڼا کې به د 22 آئینی ترمیم مسوده جوړیږي او بیا به په پارلیمان کې وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. یونما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت د ماښام 1:30 بجې پیلېږي چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو بشري او امنیتي وضعیت په اړه دی. د ملګرو ملتونو د راپور په یو برخه کې راغلي چې په 2015 کال کې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د امنیتي پیښو شمېر زیات و او د کندوز ښار او د 14 ولسوالو مرکزونه پکې و. سوالو مخالفین ونیول. یونما ویلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم به هم د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د خیبر پختونخوا د سوابې په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د کور د چت پریوتو له امله د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د دغه کیمپ مشر حاجي ظریف نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د یو کور د چت پریوتو له امله د یو افغان کډوال د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شوي هم دي. د ګنداب افغان کډوالو په کیمپ کې دا مهال د افغان کډوالو سلګونه کورنۍ میشتې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبري اترې کومې لوزنامې ته رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلور ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکې میاشتې په 14مه نېټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو نهو میاشتو راهیسې د نارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت پلوه جنګیالو او شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خواوشه 6000 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجي هیوادونه شامل دي د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې دا راس په یمن کې وار بیا د ولسمشر عبدالرب منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. ویل کېږي چې ایران د حوثي یاغیانو اتحادي دی. تر اوسه دا واضح نه ده چې د یمن په شخړه کې ښکېلې خواوې د سویټزرلینډ په دغه مذاکراتو کې د ډزبندۍ په نوې لوزنامه کولو سلا شوي او کنه. وروستۍ خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوي کسان لاداره کړي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوي دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانو ایستل شوي. ژینوا خبري ایجنسي وایي څه باندې 6 متر مربع ځای د 6 متر خټې لاندې راغلی دی. شینجین د چین له لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو ګڼل کېږي. تو مشال خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټو به زمونږ همکارا رابعه اکرم خان وړاندې کړی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 او په 1.85 یو یورو په 1.44 او په 1.45. یو ریال په 28.25 پیسې اخیستل کیږي او په 28.40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 پیسې او په 1.50 پیسې. یو افغانۍ په 2.25 پیسې او په 1.75 پیسې او په یو پاکستانی روپے 2.70 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.30 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کویټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 18، بنو کې 19 او په کویټه کې 14 وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واوري د سنگین ولسوالۍ چارواکي وایي ولسوالۍ وس هم د دوی په کنټرول کې ده. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه به دغه ډله د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې لاسبری نه کړي.
سر لدی چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، عین وخت کې موږ نظامی عملیات عمل لري او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملات څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی.
د خبر پښتونخوا گورنر په مومندو ایجنسی کې خلکو ته د قرضو ورکولو لړۍ پیل کړي. خو د سیمې کاروباریان وایي دغه قرضې د زیات او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګوسل تجارت لار دې هم پرانستل شي.
ګوسل لار دې کلاو شي، دغه واحد لار د دې خلکو د روزګار او د کاروبار شنه. دې سبا دا کمی قرضې چې ورکوي دا په ځای لګي، ځکه دې سبا په هغه اندازه باندې روزګار دوی جوړوي. دا چې لګي زیات شي او په ګڼ تعداد کې خلکو لور کې هغه روزګار پکیږي.
پاکستان چارواکي وایي قبایلي سیمې یې له وسله والو پاکې کړي، خو یو کار پوهوي
هلته کې اوس د داعش خطره چې دا موجوده نه ده، بلکې هغې کې اضافه هم کېږي. قبایلي اولس د هغې پکې تپوس هم نه کوي.
او دا به هم وایي چې روس او ایران له کلونو وروسته په 2015 کال کې بیرته د منځني ختیځ په سیاست ګډ شوي او د شام د ولسمشر بشار اسد ملاتړ یې زیات کړی دی. اوس د خبرونې لومړی رپورت. اوریدونکو د هلمند سنگین ولسوالۍ چارواکي وایي ولسوالۍ لا هم د دوی په کنټرول کې ده، خو بیا د ولایتي شورا ځینې چارواکي وایي بعضې حکومتي ودانۍ د وسلوالو لاسو ته لوېدلې دي او که چیرې زر پوځي مرستې ور ونه رسېږي نو له ډېر تاوان سره مخ کېدای شي. وسلوالو طالبانو دا کړی چې تېره شپه 8 بجې یې د سنگین امنیه قومنداني نیولې ده. ویل کېږي دا جګړه له اوږدې مودې راهیسې روانه ده چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده. وسلوال وایي د سنگین ولسوالۍ بازار یې نیولی او د ولسوالۍ مرکز ته د نوتو په حال کې دي. نور تفصیل لسیم د مشال د خبريال الیاس دایره کوي.
کته هم د تیر شپې رئیس د سنگین ورسوالۍ د مرکز د سکوت خبرونه ورکول کیږي، خو د هلمند والی مرزا خان ریمی د دوشنبه په ورځ په یو خبره ناسته کې د ولسوالۍ د سکوت خبره رد کړه. ریمی وویل اوس هم درنه جګړه روانه ده او سیمې ته کومکي سرتیري لیږول شوي دي. مرزا خان ریمی وویل په سنگین کې تیره شپه عملیات کړي دي او وسلوالو ته یې درنه تلفات اړولي دي، خو دقیقه شمېره په ډاګه نه کړه.
دښمن بازی عملیات شروع کړی وو، لکن ولسوالۍ په خپل ځای ده دانش په موږ هلته بازی عملیاتونه درلودو. څه دښمن ته هم په سنگین ولسوالۍ کې درنه تلفات اوښتي دي، هم په زنبلي امیرمنداو ګرش کې عملیاتونه وو. د اوس د مقطعات خاص هلته په فعالیت بوخت دي او ولسوالۍ کاملا د دولت د تسلط لاندې ده.
ولی ول د ګرشک په زمبولي سیمه کې هم افغان سرتیرو عملیات کړي دي او ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوي دي. پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي شمل کوزي ویلي چې د سنگین ولسوالۍ ټوله د وسلوال لخوا نیول شوي او دولتي مسولین او سرتیري د ملي اردو د دوهمې لواء قرارګاه ته چې د فتی محمد د پیچ په سیمه کې موقعیت لري تللي دي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د سنگین امنیتي حالت خراب دی او د تیرې شپې په جګړه کې د ولسوالۍ د ودانۍ په شمول امنیه قومنداني او د ملي امنیت مدیریت د وسلوالو لخوا نیول شوی دی. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا یو غړی حیات الله معیار وایي کچیر پر وخت او جرم مرسته ونه رسیږي هلته معاصره پولیس او ګڼ شمېر ملکي او نور نظامي مسولین به ووژل شي.
د دولتي تاسیساب څخه زموږ حکومت وتلې دي، په دې کې هیڅ شک نشته. همدغه وتلو ته زموږ یو تعداد اشخاص سقوط ورته وایي.
خپل د سنگین بازار دی هلته وسلوال شتون مشکل لګي. تاسیسات دولتي تاسیسات چې خپله قومنداني او ولسوالي او ملي امنیت مدیریت هغه هغه کې جنگ شو دی. د مرکزی دولت څخه مودا غوښتنه ده چې دوی ولسوالۍ ته په مجموع کې ټوله هلمند ته جدي توجه وکړي. که داسې حالات یې یا په نور نور سیمو باندې جنگ داسې ادامه ولګي، دا معلومه خبره ده چې دلته به عینې د کندوز موضوع پیښیږي.
د سنگین په ولسوالۍ کې جګړو په روان لمریز کال کې د ورځې نه بلې ته زور واخیستی او د تیرې یوې اونۍ راهیسې د ولسوالۍ مرکز د سلګونو وسلوالو تر محاصرې لاندې و چې د دوشنبې په ماښام یې یو شمېر اداري ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدلې.
ودونکو څو ساعته وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویاند یوې ګډې خبري غونډې ته وویل د هلمند سنگین ولسوالۍ ته یې ځانګړي ځواکونه او هوایي پوځونه استولې دي چې د حکومت له کنټروله لوتلو یې مخه ونیسي. د حکومت سره وزارت وایي سنگین په بشپړه توګه د طالبانو لاسته نه دی لوېدلې. د افغانستان د اجرایي رئیس یا چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله یو ویان جاوید فیصل نن مشال ډوته ویل چې نن عبدالله په دې حق لا د امنیتي چارو وزارتونو د وزیرانو سره غونډه درلوده. نوموړي ویل چې طالبان به پرې نږدي له داسې حملو د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکراتو لپاره ګټه واخلي. جاوید فیصل سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او اول یې ترې په هلمند کې د روان حالت په اړه پوښتلی.
په هلمند کې څلور ورځې وړاندې وضعیت تقریبا په شمالي ولسوالیو کې ښه نه و. هلته د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې وې او تهدیدونه زیات وو. اما د تېرې ورځې وړمې شپې او برای ماښام د عملیاتو په نتیجه کې د هلمند خانشین ولسوالۍ په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده، پاکه شوې ده. په سنگین کې هم د وسلوالو مخالفینو حملې نه یوازې کنټرول شوې دي، بلکې هغوی ته درنه مجبوره اوښتې ده. سنگین ولسوالۍ هغه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. موږ تېرې څو ورځې په هغو ساحو کې مشکلات درلودله، جنګونه وه. اما د ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ ټوله د افغان ځواکونو په لاس کې ده. عملیات جریان لري تر څو هغه ساحې چې له بازانه دباندې او د ولسوالۍ د مرکز څخه لرې دي د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، هغه ساحې هم بېرته لاسته راست.
نو دا به څومره وخت کې کېږي؟ تاسو څومره وخت کې دغه کم خطر چې د اوس را متوجه دی د دې ختمولو په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې دا خطر د منځه لاړ شي بېرته؟
هغه خطر چې وخت کې د ولسوالۍ د سکوت په اړه موجود، نور هغه خطر له منځه تللی دی. هغه خطر نور موږ نه لرو، یوازې تمرکز پر دې دی چې چارلیز عملیات په ښه توګه سرته ورسېږي او هغه ساحې چې وسلوالو طالبانو ترلاسه کړي دي هغه ساحې بېرته حکومتي ځواکونه ونیسي. افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټولو ساحو کې فعال دي، په کار او عملیاتو باندې بوخت دي.
فیصل صاحب، یو مسله چې په دې وروستیو کې ډېره زیاته په مطبوعاتو کې رپورټ شو، هغه په فیسبوک فیسبوک د هلمند مرسیال والی او پوسټو چې مرکزی حکومت ورته پام نه کوي د څو ورځو نه تاسو په خپل ویل چې د درې ورځو نه ځینې ولسوالۍ باندې حمله وی او خطر وو.
دلته یو تفاوت موجود دی په دغه افکارو کې. مرکزی حکومت ټول افغانستان ته توجه کوي، محلي چارواکي د هغوی تمرکز له وظیفې سره سم، له مسؤلیت سره سم د هغوی تمرکز ټول خپل ساحه باندې یا پر یو ولایت باندې وي. هلمند یوازینی ساحه نه ده چې موږ هلته د وسلوالو مخالفینو لخوا له حملاتو سره مخامخ یا هلته د ترورستانو لخوا خطرونه موجود وه. د افغانستان په نورو ساحو کې هم وضعیت په نشه نه دی چې ډېر دی سړی توجه ورڅخه واړوي یا توجه بلې ساحې ته شي. بناءً محلي مقامونه یا د ولسوالۍ په دغه شی بحث ولري، موږ روزمره د هلمند د احواله خبر یو، جمهور رئیس، اجرایه رئیس او اړوند وزیران هغوی له هلمند څخه آګاهي لري، د هلمند په حالاتو خبر دي او د حالاتو مطابق عمل کوي. طبیعي ده چې زموږ ځواکونه ټول ساحو ته محققسي ضرورت یې رسیدګي نه کېږي، یا ډېر وختونه د هوایي قواوو د نه اکمال له وجې څخه موږ له ستونزو سره مخ یو، اما حکومت توجه کوي.
فیصل صاحب، یو اخیر پوښتنه دا کوم چې دا د وروستیو کې داسې امید پیدا شو چې د طالبانو سره به خبرې اترې وشي، د سولې مذاکرات به وشي، او پاکستانی مطبوعاتو دا رپورټونه هم خپاره کړي دي چې د دې هفتې په اخره کې به راحیل شریف کابل ته ځي. یو خواته دغسې درانه جنګونه روان دي د طالبان د خوانه، بل خوا د خبرو قصه روانه ده، او هغه امید هم شته.
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې زموږ نظامي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې ادامه لري. هیڅکله به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
دا د افغانستان د اجرایه رئیس ویان جاوید فیصل چې د هلمند په حالاتو خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو، د خبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلي دي چې قبایلي سیمې ترهګري ډېرې ځپلې دي، چې له وجې د دغه سیمو خلکو روزګارونه هم متاثر شوي دي. نوموړی وایي د محمد ایجنسي اوسیدونکو ته به د سود نه پاکې قرضې ورکوي، پر دې مقازنو خلکو ته قرضې هم ورکړل شي. نن د محمد ایجنسي د دورې پر مهال گورنر وویل چې د قرضو ورکولو دا لړۍ به ټولو قبایلي سیمو ته غځوي. تفصیل لسمی د مشالډو خبريال شانه واسترک زیرا کوي.
د خبر پختونخوا د گورنر لخوا اعلان شوی هغه قرضې چې بعد قبایلی سیمو وړو روزګاریانو ته ورکول شي، نن په محمود ایجنسی کې باقاعده افتتاح وکړه. په دې مقدمه محمود ایجنسی یو شمېر مشران په سرکاري جرګهال محمود ایجنسی کې موجود وو، چې په کده نورو قبایلی ایجنسی او مشران هم راغلي وو. په دې موقع گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان وویل چې د محمود او د ګرد قبایلی سیمې اولس د ترهګری په وخت روزګارونه تباه شوي، نو دا قرضې به ورته ډېره ګټه ورکړي.
یہ
قربانیاں جائیں گی، رائے گاہ نہیں جائیں گی، دا قربانیاں بے ضائع نہ مونگا یقینی جوڑو چې مونگا بد دی معاشرے نہ یوازې د ترهګرو خاتمه کو، بلکې مونږ بدوی هغه ځای ته رسو چې دوباره دوی سر هم اوچت نه کړي، او مونږ خپل بچو ته محفوظ مستقبل ورکو. زه او زمونږ انتظامیه به دا کوشش کو چې تاسو خفګانونه د تاسو نه لری کړو. د شمالي وزیرستان نه د پارلمان غړي محمد نذیر هم په دې موقع موجود او هغه د دې قرضو ورکولو په اړه وویل.
نارث وزیرستان دا ډېر زیات په نقصان کې دی، ویل لاس لکه خال به کور شوی دی، وډا کورونه تر نه پاتې دي کنه. نو زه دا وایم چې دغه کنن چې څنګه په مهمند کې دغه پروگرام شو، فوراً دا پروگرام په پټولې ایجنسی کې وشي، خصوصا دا ډېر ترجی نارث وزیرستان دا ورکو.
لدی ورستو مې د زرخان صافي چې د ساپو تحصیل محمد ایجنسی اوسیدونکو د ورسره مې خبرې وکړې، نو هغه وویل چې په دې واړو قرضو د سیمې واړو روزګارونه بیا روانې دي. شي
پړانګار چې کوم دی باغی کې انبار راځي، تحصیل پنڈیلې راځي، تحصیل خوېزي او بیزی راځي، هر علاقه او د علاقو عوام ته به چې کوم دی د دې استفاده کیږي، سنت کاروبار روان کی او وزدار الله ته د ایجنسی به ان شاء الله تعالی مخکېږي.
ملک نادر منان کو داخل وای چې د هغوی سیمه د ترهګری له وجې ډیره ځپلې شوې. نو حکومت د قرضو ورکولو ترڅنګ د ګورسل لار چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارتي لار ده هم پرانیسی
گوسل لار دی کلاو شی دغه واحد لار د خلکو د روزګار او د کاروبار شنو دې سبه دا کمی قرضې جوړ کړي دا په ځای لګي ځکه دې سبه باغ اندازه باندې روزګار دی جوړی دا چې لګي زیات شي په ګڼ تعداد کې خلکو لور کې روزګار پکیږي
او د نن سحر نه بجو راځي په محمود جنسی کې د گورنر د دورې په دوران ټول لارې بند شوې وي چې لوجی ولسم د یو شمیر مشکل سره مخ وو د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلی د محمود جنسی امیر محمد عارف حقانی مشال ریډیو ته وو ویل
زګر سار نور مخام بوري کوم دی ثابت ورس ده و دغه خلکو نن سبا ته د خپتر ډیر ضرورتي در سړی مصروف روډ دی موږ دا غوړو شرم څنګه کې گورنر راځي دومره تکلیف دی خلکو ته نور کوي
او په ګرد قبایلی سیمه کې به یو عرب او 25 کروڑ روپی قرضې ورکول کیږي جنن په محمود جنسی کې دیرش لک روپی ورکړې شوې شانواز ترغځي مشال ریډیو محمود جنسی
په قبایلی سیمو کې پاتې کېږو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو پوره کېدو نه وروسته به دغه سیمې د فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کېږي آیا دغه ځواکونه به د جنگ ځپلو قبایلي سیمو د امنیت د ستونزو په هواري کې بریالي شي او که څنګه د مجید بابر په رپورټ کې اورو
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغو سیمو نشتون شي او د امنیت ذمهواري به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي اوس پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیزې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وای چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته د سیمې حواله کړل شي حکومت له پکار دي چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلي ولس په اعتماد کې واغستل شي
دا به سر دوباره شي کنه ته یو علاقه یو کلی کې بلدي یو کوڅه پیژنې لار پیژنې کور کلی پیژنې نوې تغیر راشي هغه به کور کلی لار کوڅه چیرته پیژنې کنه نو مشکل خو به بیا خامخا راځي زما خپل نظرې خو دا ضروره چې دلته کې کومه ملیشه یا کوم لیوی دا نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل چا هیڅ ضرورت نشته دا غي وجدا چې هغه به دلته کې نابلد وي او دا غي به د مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو دا غي نه خبره ده چې دلته کې څه ضرورت په زغو هم چې نیمه سو
بل خو په پیښور کې د امنیتی چارو کارپو اخیل یوسف دې بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سر ته رسیدو نه پس به قبایلی سیمو کې د امنیت په حواله نور هم یو شمیر ستونزې مخې ته راځي
زما نه به خیال چې رینجر دا څه یت لری چې هغه دې د دومره خطرناک علاقې چې البته کې اوسو د داعش خطر چې دا هغه تاسو ملډ رپورت کې ګورې چې هغه موجود نه ده بلکې هغه کې اضافه هم کیږي هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغه د ټول سیمه لټړ کړي وا تبا کړي وا هغه کې اکثریت چې هغه ژوند دي هغه اوسو د داعش څخه هم دي په دغه خطر په موجود دي کې د رینجر د صلاحیت چې هغه دومره خطرناک علاقې چې دا هغه کنټرول کې ودی دي سوال هم دا دی چې آیا قبایلی اولس د غیر رائے دغه امنیتی وضع یا د کم رورمنت د په کې شامل د کنه د قسمتې نه د غیر د تاسو کوم نه کوي نه داسې کنسلټیشن سټار چې هغه کې دوی کېنی د دوی سره رائے والی
خو په کومي سملا کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې دا محل د قبایلی سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري به حل شوې ده او د دغو سیمو د امنیت ذمہواری به فرنټیر کور ته حواله کیږي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان په وسو ادا کوي چې د شمالي وزیرستان ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي بلخوا د سیمې نه به کور شوي خلک وایي چې دوی اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي خپلو کورونو ته د ستنېدو په لړ کې تفصیل لمنو شاورو
د تیر خالی په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوځي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خوښه 15% کډوال یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخونه خلک نه وو به کور شوي او کوم کډوال چې ستانه شوي د هغوی شمیره هم د پوځي ادارو د شمیرو نه کمه ده
د شمالي وزیرستان کې لست سیلا خلک څه هول اپریشن چې د پدری تصدونو کې وشو چې هغه تحصیل میرالي تحصیل میرانشا او تحصیل د داخل اوس په دې کې د تحصیل میرانشا بالکل هیڅ یو اکاډم نه ده تللی د تحصیل د تخیل کې کار نه دي سره نه البته تقریبا زما چې د تحصیل میرالي خلک چې دي هغه بلس کې شد تللی نور بقایا د دوه تحصیلونو چې دي د هغه خلکو بالکل تللی نه دي
نو موړ زیاتوي چې ستانه شوی کډوال هم الله د مشکلاتو سره مخ دي بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټری محمود شاه وای په قبایلی سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماری او خانه شماری نه ده شوې، نو ځکه یې کره شمیرې هم نشته. بلخوا خبریال سفتر دا وړوای چې واځي د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نه کیږي، بلکې هلته د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروری دي.
په کار دا چې د میرلی او د میرانسات کوم مین مرکزونه دي، د اسنین د تجارتي مرکزونه یا غورم کړی شوی دي، هغه سکولونه حال د تباد هسپتالونو حال د تباد رودونو حال د تباد، نو هغه کې ما چې خپل کم سوچته هغه کې به ټایم لګي دومره زر د خلک به واپس دا دي چې د کم دسمبر ور کړی دي 2016 دغه پورې کېدای شي د ممکنه جوړه کې چې دا ټول خلک واپس
د یادونه ول دا چې د سرحداتو او ریاستی چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلی وو د ضرب ازب عملیاتو له وجې متاثر شوي خلکو د بحالۍ په کارونو به 100 ارب روپۍ لګښت راځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې میچ رجسٹر افغان کډوال وای روانه میچ کې بعد دوی په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني موده پای ته ورسیږي، خو دوی په خبره نه خو تر دې دمه افغان حکومت او نه هم پاکستان حکومت د دوی لپاره څه پلان اعلان کړی چې لوجې دوی له ځینې ګډوډۍ سره مخ دي. البته د پاکستان حکومت وینا ده چې دغه معاملې وفاقي کابینې ته لیږلې ده او ډېر زر به یې څه حل مخې ته راوځي. تفصیل له اسلام آباد د مشر ډو خبریال ریاض موسی خیر لا کوي.
اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال نصیر المان وی چې د پاکستان حکومت یو این ایچ سی آر او افغان حکومت تر منځ د شویل وزنامې مطابق رجسٹرډ افغانان روان کال دسمبر 1 نیټې پورې په قانوني توګه پاکستان کې ایساری دي شي، خو دا د دسمبر په ختمېدو دی او تر دې دمه د دغې وزنامې د مودې غزولو یا ختمولو په اړه څه فیصله نه ده شوې، چې ورسره دلته میشت افغانان او د دوی کورنۍ د سخت ذهني دباو ښکار دي.
وخت لگ پاتې نو دا کارډونو هم وخت تیر شو او کوم افغانان چې دلته اوس پاتې کیږي خپله هغه اوس هم تنګیږي، که چېرې دا وخت تیر شي هغه ته سند یا پروف ورنه کړل شي نو هغه په وجه باندې به دا پولیس هغه تنګوي. اوس هم ټول خلک چې دلته هغه ځان نه احساسوي چې موږ دلته په امن کې اوسېږي، پولیس تنګوي او اوسه پورې هغه ته خپل آئنده هم نه ده معلومه. دولت ورته هېڅ فیصله نه ده کړې، نه ورته هلته څه اقدامات نیولې دي او نه ورته دې اوسه پورې څه اقدامات جوړ کړي چې هلته بېرته لاړ شي یا پاتې شي. چې هر فیصله کې دولت فیصله ضرور کړي.
کله چې مشال ریډیو د رجسٹرډ افغان کډوالو معاملات د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان په وړاندې کې خو نو دی وی چې په دغه اړه پاکستان او افغان حکومت سره تماس کې دي.
گورنمنٹ آف پاکستان چې کوم پروپوزل ایکستنشن دی هغه د 2017 نه پورې دی چې کوم اوس د فدرل کابینټ په انډورسمنټ په انتظار دی. په اگست کې چې سفون منسٹر کابل ته تللی او د پاکستان کډری هغه په کابل کې یو این ایچ سی آر او گورنمنٹ آف افغانستان سره شیر کړو.
په دغه اړه مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ د مشر ډاکټر عمران زیب نه تاسو کو نو دوی چې ټولو متعلقه ادارو خپل تجویزونه وزیر اعظم ته لیږلي او راتلونکو سورزو کې به په دغه اړه فیصله وشي.
وزارت داخله دا، وزارت خارجه دا، صوبی دی، انور زنگ ایجنسی دی، سونو سٹیک ہولڈرز دی، سفان منگ ٹولو پغونڈا یو سمری چه دا غور لگل دا وزر اعظم سر جو کابینت میں امید نم لرام چه کخیری کابینت بده راتلون کی افتا کیو ملوی گی انشاءاللہ 31 دسمبر نمخ کیو پی فیصل ہوش با کالو هم پا کی ریکمنڈیشن شتا.
دا وفاقی حکومت دا وینا سرسم دا وقت پاکستان کے خواوشا 15 لکا رجسٹرڈ افغان کڑوالو سیگی او هم دم را غیر رجسٹرڈ دی. دا رجسٹرڈ کډوالو پاکستان کې د ایساره دو قانوني مودا د روانې میاشتې په اخیری نیټه ختمی دن کې دا. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. پنځنیمه بجې شوی نو راځي چې له مجید بابر د خبرونو لنډی زور.
د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د یوې ځانمرګي حملې له امله 15 امریکایي سرتیري وژل شوي. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دا حمله له غرمې وروسته د باګرام ولسوالۍ په باجوړي کلي کې هغه مهال وشوه چې امریکایي ځواکونه په سیمه کې پیاده ګزمه کوله. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلی چې قبیلی سیمې د ترهګرۍ له وجې ډېرې ځپلې شوې دي او موږ به ترهګرو ته بیا اجازه ورنکړو چې قبیلی سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي. دا خبرې ښاغلي عباسی نن د مومندو قبیلی سیمې د دورې پر مهال کړې دي. نن سهار په مومندو قبیلی سیمه کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي اولنۍ پیښه کې افغان پولي تحصیل متحصیل بایځای کې د سړک د غاړې ماین چاودلی چې پکې د لوی ځواک یو صوبیدار او یو ځایي ډرایور وژل شوی. هم په دغه سیمه کې په بله یوه ماین چاودنه کې د امنیتي ادارو دوه اهلکار ژوبل شوي. تر دې دمه چا یې پړه په غاړه نه ده اخیستې. د قبیلی سیمونه د پارلیماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د قبیلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړې شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. د خیبر پختونخوا د سوابیا په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د کور د چت پریوتو له امله د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته د رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې مجید بابر وړاندې کوله. په دې غړي کې به دا هم وره چې روس او ایران له کلونو وروسته په 2015 کال کې بیرته د منځني ختیځ په سیاست ګډ شوي دي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخل ته غوښي.
مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې لاهور کې د یوې غونډې د مشورې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د امن او امان په معاملې به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خنډانو پیدا کولو اجازه نه ورکوي. د غرنګ پوځي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضرب اعظم اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمېر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تیښته مجبور دي. بل طرف ته د پوځ مشر شمالي وزیرستان کې د اسپیټال پرانیستو وکړه او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداریه وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوږدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومانو او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینی لار تعلیم ده. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر څوک ډېرې ګټورې نتیجې ورکړي دي خو د دې باوجود خار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد د راپارېدل خلکو د لاسه وجل شو. اداریه وایي چې پاکستان کې دا اول ځل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو ځله داسې شوې دي او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدا چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ پر رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دي شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغه کلونه لګي. بل دا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې ځای ته ځان نه رسوي نو ځکه مجبورن اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداریه اخره کې وایي دا یو غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپل انصاف کوي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت عدالتونو قانون نافذونکو ادارو لا خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د مشهورتیا او بیا ان بی سی نیوز په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د رادیووي خبرونو او پروپاګاندا په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې غټي برخې یې لګولې.
فورن پالیسی مجرلی کی پا پاکستان کی پا دیر لگ موده کی دا فوز مشه جنرال راحیل شریف دا هغه حیوات اتل جوړ شو. ل کراچی نه پیښور پوری دا فوزی جنرال په حق کی بینری او شوارونه په نظر راځي. په دغه کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلې دي. مجرلی کې په تیر کال جون میاشت کې د ازربایجان په نامه فوزی عملیاتو له وجې د فوزی جنرال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوزی عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ازربایجان فوزی عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخوا. نړیواله ټولنه له ډېر مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټنځایونه لري. د دغه فوزي عملیاتو نه پاکستان دا خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجرل کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي ځکه چې د فوزي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پیښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوزي عملیات نور تند کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانی ورکړل شوې. فورن پالیسی مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضع د پخوا په پرتله ښه شوې او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړي ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقي ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالۍ ونمانځل شي. د ازربایجان فوزي عملیاتو په اړه ډېرې زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا ان بی سي نیوز پر خپلې ویبپاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو خپرونې او پروپاګنډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې پروپاګنډا شروع کړې ده. این بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رسو کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. این بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ ده چې خلکو ته خپل خبر ورسول شي ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله وه. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه ښودلې ده. د جلال آباد ښار نه بے کوره شوی یو تن عزیز الله ان بی سی ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره تره جوړه کړې ده. د ده په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوی ونه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسله والې ډلې تبلیغاتو نه متاثر شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس او ایران لکلونو روس ته په 2015 کال کې بیرته د منځنی ختیځ په سیاست ګډ شوی او د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ یې زیات کړی دی. د شام د یوې لسیزې کورنۍ جګړې له ملاتړ وروسته ماسکو سږ کال ډېر زر خپل ځواکونه وګمارل چې د اسد د ځواکونو پر وړاندې په جنګېدونکو یاغیانو بمباري وکړي او تر کلونو یوازیتوب او بندیزونو وروسته تهران د یو سیمه ییز قوت په توګه رابرسېره شوی دی او د شام د سولې په خبرو کې ځان ته ځای موندلی. په منځني ختیځ کې د ایران او روس د مخ په زیاتېدو اغېز په اړه د فرانس خبري اجانس د راپور مهمې برخې له مللی بشیر اورو.
د سوریې د یوې لسیزې کورنۍ جګړې له ملاتړ وروسته مسکو سږ کال ډېر ژر خپل ځواکونه وګمارل چې د اسد د ځواکونو پر وړاندې پر جنګېدونکو یاغیانو بمباري وکړي او تر کلونو یوازیتوب او بندیزونو وروسته تهران د یو سیمه ییز قوت په توګه راڅرګند شوی دی او تهران د سوریې د سولې په خبرو کې ځان ته ځای موندلی چې دا په نړیواله کچه د دې هیواد د زیاتېدونکي مشروعیت په معنا دی. خو څېړونکي پوښتنه کوي چې آیا د روسیې او ایران پانګونه به په راتلونکي کې دوی ته په سیمه کې مخکښ رول ور په برخه کړي او که به دوی د منځني ختیځ په ستونزو کې بند پاتې شي. د نړیوالو ستراتیژیکو چارو د انسټیټیوټ د څېړنو رئیس کریم بیتار فرانسې خبري اجانس ته ویلي ایران او سوریه بې له شکه بیرته راسربیره سوي دي او دوی په ډېره سپینسترګې توګه مداخله کوي. دوی غواړي په سیمه کې هغه تشه ډکه کړي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره رامنځته سوې ده. په نورو هیوادونو کې د مداخلې رڼا بیلګه سوریه ده چېرته چې له شاوخوا 50 کلونو راهیسې جګړه روانه ده او حکومتي ځواکونه نور له جګړو ستړي دي. له 2 کلونو راهیسې د سوریې حکومت ته د مالي مرستو او وسلو ورکول وروسته مسکو په سپتمبر میاشت کې د اسد په ملاتړ هوایي جګړه پیل کړه. په دغو بمباریو کې یو شمیر وسلوال ځواکونه په نښه شوي چې د امریکا په ملاتړ جنګېدونکو یاغیانو څخه نیولې د اسلامي دولت سختدریز ډلې په ګډون پکښې نورې جهادي ډلې شاملې دي. له هغه وروسته چې د شوروي اتحاد په 1991 کال کې مات سو، مسکو په منځني ختیځ کې خپل اغېز بایلود. په دغه سیمه کې له کلونو راهیسې مسکو وخت، انرژي او مالي منابع لګولي دي. 1994 کال په مې میاشت کې مسکو په بېوسه توګه کتل چې د یمن خلق ډیموکرات ګوند د سعودي متحد شمال تر فشار لاندې سقوط وکړ. تر لسو کلونو وروسته په عراق کې د روسیې اغېز هغه وخت تت سو چې د امریکا په مشرۍ تر حملې وروسته صدام حسین ووژل سو. هغه وخت داسې ښکارېدل چې تاریخ بیا تکرارېږي، کله چې د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې د روسیې د متحد معمر قذافی پر وړاندې نظامی کمپاین پیل سو. په دمشق کې د سوریې یو لوړ پوړی چارواکي فرانسوي خبري اژانس ته ویلي، لویدیز موږ تیر ایستلو، موږ به دوی هیڅکله ونه بخښو چې په یو اړخیزه توګه یې د ملګرو ملتونو د قانون په کارولو سره لیبیا ونیوله. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې روسیه اوس هم د سوریې د جګړې په کارولو سره ګټې ترلاسه کوي. روسیه له مصر، اردن او خلیج هیوادونو سره روابط جوړ کړي او د لومړي ځل لپاره ورته د سوریې په اړه په نړیوالو مذاکراتو کې ځای ورکول سوی دی. ایران هم په دمشق کې د خپلو متحدینو د ژغورلو لپاره ډېرې پانګونې کړي او د سوریې په اړه د سولې په خبرو کې د لومړي ځل لپاره ځان ته ځای موندلی دی. ایران په عراق کې هم د حزب الله له لارې خپل نفوذ زیات کړی دی.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په یوه نیمه بجه
د کرخې په غاړه،
په اته منټه د پاسه 2 بجو
حجره،
په درې نیمو بجو
سروې،
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استئ. زو افغانستان ته د ننګرهار ګڼ شمېر مدني فعالان د یک شنبه په ماښام په جلال آباد کې ورټول شوي وو او د تاپي پروژې د تړون په اقتصادي او سیاسي ګټو یې خپل نظرونه سره شریک کړل. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبد راکوي.
د ننګرهار مدني فعالان او د نظر خاوندان د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد د لوړولو او د سیاسي کړکېچونو د کمولو لپاره یو نیک پال ګڼي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو او د نظر خاوندانو یو غونډه وکړه او خپل نظرونه یې سره شریک کړل. مدني فعال او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد او سیاسي ګټو ترڅنګ یو سولېزه پروژه هم وګڼله.
د ټاپي پروژه نه یوازې چې افغانستان لپاره په ګټه ده، بلکې د سیمې لپاره په ګټه ده. هغه هیوادونه چې په دې پروژه کې غړیتوب لري، په لومړي قدم کې هغوی ته په ګټه ده. بیا په دې خطه کې چې کوم جنگ جګړې روانې دي، د دې یو اساسي لامل بیکاري ده او کله چې دا پروژه عملا پیلېږي، وزګار خلک په دې کې په کار ولګي، یقینا چې بیا به څوک جګړې ته زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار پونتون رئیس او مدني فعال استاد ببرک میخیل په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې د ټاپي پروژه یو لویه لاسته راوړنه وګڼله.
د دغه سی یو اقتصادي حرکت پیلیدل په داسې یو حالت کې چې اوضاع ترنګلې ده، یو ډیر ښه اقدام دی او دا رئیس جمهور ته هغه سی فرصتونه په لاس ورکوي چې خلکو ته دا وښیي چې که هر څومره حالات ترنګلي او زیق دي، خو بیا هم موږ د دغه سی یو لوی پروژې شاهدانی.
مدني فعال نوراغا ځواک وویل، ځینې کړۍ نه غواړي چې د ټاپي پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي.
خدای نه خواسته دا پروژه زیانمنه کیږي، په راتلونکي کې به بیا ډېری هیوادونه دې ته زړه ښه نه کړي چې دغسې تړونونه موږ سره امضا کړي او د دغسې پروژو د تطبیق دپاره زړه ښه کړي. دا موږ کولی شو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوي په رامنځته کولو کې مدني ټولنه پکې خپله ونډه واخلي، ځوانان پکې خپله واخلي، حکومت پکې خپله واخلي، علما کرام پکې خپله والي.
د ټاپي پروژې د ګازو نلیکه چې له ترکمنستان څخه به تر هندوستان پورې 1,115 کیلومتره اوږدوالی ولري، چې د افغانستان په خاوره کې به تر 200 کیلومتره پورې اوږدوالی ولري. د ټاپي تړون له مخې به هر کال افغانستان ته تر 400 میلیونو ډالرو پورې مالیه ورکول کیږي. دغه پروژه به په 50 کلونو کې بشپړ شي چې د آسیا پرمختیایي بانک به پرې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. کراچۍ ته د کراچۍ باوانی 40 سیمې اوسېدونکي وایي که یو خوا د اوبو، هسپتال، سکول او صفائی د نشټوالي په سیر له مسلو سره مخ دي. نو بل خوا د دوی په سیمه کې نشیتو کې لکه چرس پودر خپل خلاص مټو په آزادانه توګه خرسيږي او د غرنګو د دوی وای چې پولیس دغه د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. تفصیل سیمې د مشالډو خبريال محمد عمران را کوي.
د دې سیمې نه ټاکل شوی د یونین کونسل کونسلر قاضی احمد وایي چې د نشئی توکو د خرڅولو سره سره اوس دلته جواری هم کیږي او مرکز یې داسې یو ځای دی چې په کاغذونو کې ډسپنسری یعنی هسپتال دی.
منشاتی پر رشو خو دلته کشته مخکې به خالی چرس مرس خرڅېدل اوس سره پوډر هم شروع شي دي او جواری هم کیږي. نو هغه سه پولیسې ونیسي او بس بند کی په کاغذ وخت چې سره سم منشیات ونیسي راونیسي په هغه کې بند کی هغه دومره جوړی مضبوطی لري چې په میاشت نیمه کې هغه بیا دوباره واپس راوځي.
د قاضی احمد په وینا چې د دوی په سیمه کې نورې ستونزې هم شته ولې دغه د نشې توکي خرڅول نه یوازې د دوی د ځوانانو مستقبل تباه کوي بلکې اوس یې په ښکاره توګه د یو ناسور شکل خپل کړی د کوم پر ضد چې هیڅ یو تن ګام نه پورته کوي. هم د دې یونین کونسل نه ټاکلې شوی وایس چیرمین شیرباز خان وایي چې په ښار کې روان د وسلوالو پر ضد د رینجرز عملیاتو په دې کاروبار کې تر سرحده کمې راوستې.
دا خبر بالکل رښتیا چې منشیات دلته ډېر زیات کله چې کراچۍ د اپریشن شروع شوی دی کم سے کم 50% کم شی دی مخ کے ڈیر جاتو وس ہم دے سٹے کو اکا دک اگ سے نش چلا سنگ چ مخ کے جاتو کم مخ کے ویسے خرسے لگا سنگ چ روڑے خرسی کی وڑو سنگ ٹاپیاں نہ اسے یہ سو دغه پاتی دغه د پولیس پر سرپرست کی چلی گیا سپا خبر رم کہ اگو بالکل لاو پر سرپرست کی چلی
د باونی چالے اسی دن کی کس ہم د خپل ایم پی اے یعنی صوبائی اسمبلی غڑی یا پولیس نہ گلمندی چ دخل کو پرزت سگام نہ پور تکئی ولید وی وای چ اڑان دی ہم د دی پرزت کمیٹی جوړ کڑی وی کم چ اس غیر فعال دی او یو واری بیا با پخپلا د دغه خلکو پر ضد د سګام پورته کولو لپاره راغونډي کی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د کوالټی ایجوکیشن یا معیاري تعلیم ادارې بیلابیل سکالرشپونه اعلان کړی دي چې په هغو کې یو د پی په نامه دی چې پکې به د صوبې هرې ضلع دوه دوه زده کوونکو ته د دوه کلونو لپاره د میاشتې 3000 روپۍ ورکول کیږي او بل سکالرشپ د دانش سکولز په نامه دی چې پکې به د صوبې له هرې ضلع دوه دوه هلکان او جینکۍ له شپږم جمعتا تر لوړو زده کړو د مفت تعلیم لپاره انتخاب شي یا سکالرشپونه به د پنجاب حکومت په مرسته ترسره شي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال نیاز مساخیر راکوي.
د بلوچستان کوالټی ایجوکیشن ادارې ډایریکټر پروفیسر علاءالدین کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پنجاب حکومت په مرسته د پیپ سکالرشپ په نامه د بلوچستان له هرې ضلع لسم او دولسم پاس دوه دوه زده کوونکو ته به تر دوه کلونو د میاشتې 3000 روپۍ سکالرشپ ورکوي. نوموړي زیاته کړه،
په بلوچستان کې د هغه غریبو او نادارو بچیانو دپاره چې څوک ایجوکیشن نشي پوړولی دا د هغه بچان د پاره، نو دا ټیم د پیپ سکالرشپ د پاره د بلوچستان د دو درس ضلعو څخه موږ ته فارمان جمع سوي دي. بیا موږ یو میرټ لیست جوړوو، د هر ډیسټریکټ یو میرټ لیست جوړوو.
پروفیسر علاءالدین کاکړ زیاته کړه، له دې سره د پنجاب دانش سکول لپاره هم د بلوچستان له هرې ضلع د دوه دو هلکانو او نجونو انتخاب کوي چېرته چې به منتخب سوو زده کوونکو ته له شپږم جماعته تر دولسمه مفت او معیاري تعلیم ورکول سي.
د بلوچستان څخه چې کوم سټوډنټ د هغه انتخاب کیږي، دی به په هغه ریزیډنشل سکول کې په هغه کې به دا بچی ووسی. د دې د اوسېدو خرچه پر پنجاب ګورمنټ ته، د دې د سکول ډیوز په پنجاب ګورمنټ ته، د دې چې څه اخراجات پر دې باندې د انا جانا چې ده، دا هم پر پنجاب ګورمنټ ته.
د کوالټی ایجوکیشن تر سیوري لاندې د یادو سکالرشپونو په اړه په صوبه کې زده کوونکي څه نظر لري؟ دغه پوښتنه مې په کوټه کې یو لوستونکي وسیم خان مخې ته کښېښوله. نوموړي یې په اړه وویل،
او ایڈورٹائزمنٹ چھ پراپر وہ سی مطلب سٹوڈنٹ زیاد سے زیاد تر دے خبر سے چھ دا سکالرشپ دے دا غد دا حساب دے او میرٹ مطابق کر یو تو ملاز خون ڈیر زبردست شے دے
یاد دی پ بلوچستان کی دا کوالٹی ایجوکیشن ادارہ ہر کال دا وپاکی پنجاب او بلوچستان حکومتوں لخوا بلا بیل سکالرشپونا او تعلیمی مرستے اعلانوی او لا بلا بیلو مرحلو ورستا د زدکون کو حتمی انتخاب کوی
دا مشال ریڈیو دا
تو مشال ریڈیو خبرون تا وګه سي اوردون کو د کوهاټ ضلع نه د کامی تایکوانډو کراټه چمپیون یا اتل په عرب و اماراتو کې د خیدونکو تایکوانډو نړیوال چمپیونشپ مقابلو کې برخه اخیستل غواړي خو نوموړی وایي رقم نه لري چې هلته کې ولاړ شي او همدارز د په خبره حکومت له قابل او لایق لوبغاړو سره مرستې نه کوي نوموړی وایي چې هر ځل خپل او د نورو شتمنو خلکو په مالی مرستې لوبه کړې ده خو دې ځل ورسره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوې او نه هم دا خپل وس لري چې دغلته کې لاړ شي له ده سره زموږ خبریالې ربی اکرم خان خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی
مشال ریډیو سره په خبرو کې رسا خان افریدی وویل چې کال 2010 راسي په قومي او صوبایي کچ د کراټو لوبې شروع کړې ده او هر سر خپل او شتمنو خلکو به مرستې د لوبه کړې ده خو دې او د غوند نورو لوبغاړو سره د حکومت لخوا مرستې نه کیږي دی وای
سره جمونه دي کنه مارشل آرټس کې دو ټولو ولا اکثر حکوم انټرنیشنل ټور دي کنه اکی لړی په خپل پیسو باندې لګي خپل فند باندې لګي خو دل لکه زه مالی حالت نه دوره فټ يم نه چې لکه زه فند خپل جیب نه ولا کوم
خپل خبرو کې د کال 2010 د پاکستان کراټي چې تر لسم ټولګي پورې په اسکول کې زده کړې حاصلې کړې دي او د پلار د مرګ نه پسې مزدوري شروع کړې وه چې ورسره پرایویټ زده کړې هم حاصلوي د زیاته کړې چې په شارجه کې کیدونکې دا نړیوال کراټه چمپیونشپ به د روان کال وړومبۍ میاشت په اخره کې شروع کیږي د ده په وینا چې د تګ لپاره یې ټول خرچ شاوخوا 1,00,000 روپۍ دی
نو دا لکه خرچ خو تقریبا لګ بګ 1,00,000 تقریبا بصرف شي نور تنظیم خو هلته شارجه کې بیا خو چې فورم ملکونه رسي بیا خو مغه سهولت کنه تینې ورکی خیر دا څه غټه خبر نه دی ولې بشته
کله چې مشال ریډیو د لړکی د کوهاټ ضلع نه د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند او د صوبایي اسمبلی غړي ضیا الله خان بنګش سره رابطه وکړه نو دا غو وینا و چې هغه د رضا خان افریدی په حق لویل شي وو او د لړکی د دوبې ځین خلکو سره رابطه هم کړې ده دی وای
دا ایونت څه کوم دا په شارجه کې دا ته اوپن ایونت ونه د دې خواهش اظهار کړو صوبایي خدي کې ما تاسو واسطو کنه مطلب دا څه مو هغه دا سرکاري لیول باندې نو دا به چې اوپن کمیټیشن د دې ځای ما دې دا واسطو زه تلم غواړم نو تا ته پاتې چې بیا ته یو پن غاوی نو سرکار خپل یو تور طریقې یو سرکار خو کې بیا غا کی نو دې لپاره به موږ غا سپانسر شپ خبره وشو چې به چلو دا برچا باندې سپانسر کو
د فکر د تایکواندو د مارشل آرټ یو برخه ده او په مارشل آرټ کې ټول لوبې د ځان دفاع جسمانی صحت تفریح او د خود اعتمادۍ لپاره کیږي
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل خاطر
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې اوریدونکو زو بلوچستان ته د بلوچستان په پښتون مېشته ژوب سیمه کې د انګریزانو د وخت د سندېمن تاریخي کلا نن هم د ځانګړي جوړ لخت لعمله مشهور ده دا قلا په کال 1909 کې د هغه وخت یو والی رابرټ ګروز سندېمن جوړ کړی چې تر اوسه پورې د جوب مرستيال کمشنر د دفتر کار ورڅخه اخیستل کیږي زموږ خبريال خدانو ناصر هم دغه کلا ته ورغلی او دا رپورت یې را لګلی
د ژوب شار په منځ کې د یوې وړې غونډۍ پر سر جوړه سوې د سندېمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډۍ پیژني د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 1025 کال وړاندې هغه مهال جوړه سوې چې په دې سیمه د برتانیې واک و د بلوچستان د هغه وخت یو والی رابرټ ګروس سنډیمن دا کلا په کال 1809 اتیا کې جوړ کړی چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې یو سلو څوارلسم لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
دا شایسته قلعه دی او دا خپل تاریخ لري. دغه رنګ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نسته.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوي او په خبره یې د دې خونې په دوبی کې سړې او په ژمي کې تودې وي.
موسم سرما کی چی دی دا ولی دا دی خط دیوال چی دی دا خط ہوگا دی اور دیوال موٹائی چی دی آئے تقریباً ڈیڑھ تا دو فٹ چوڑائی دی دیوال گا اور خط گا دی چھوڑ سوے گرمی کے دا یخ اثر لا رہی اور یخ کے چی دی گرم اثر لا رہی.
که څه هم زه خپله د پیانو په چلولو بیخي نه پوهېږم، خو همدا هغه پیانو ده چې سل کاله مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل شوی، همدلته ښوول شوی او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتېری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو، چې وروسته په کال 1906 اویا کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژوب.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارسو ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوردونکو د نن ورځې د ناسا تا خبرونه روستۍ شیبو ته رسیدلې یو. درې منټه کم شپږ بجې شوي نو راځي چې له مجید بابره روستۍ لنډ خبرونه وورو.
د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د یوې ځانمرګي حملې له امله 15 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلي چې قبایلي سیمې د ترهګرۍ له وجې ډېرې ځپلې شوي دي او موږ به ترهګرو ته بیا اجازه ورنکړو چې قبایلي سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي. ښاغلي مهتاب عباسي نن د مومندو قبایلي سیمې د دورې پر مهال دا خبرې کولې. نن سهار په مومندو قبایلي سیمه کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. تر دې دمه چا د دې پیښو ذمواري نه ده منلې. د قبایلي سیمو نه د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړې شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت د ماښام 9:30 بجې پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د سوابې په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د کور د چت پریوتو له امله د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسیدلو بغیر ختمې شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د زمکی خویدن لوجه یو نوی کسان لادرک دی. دا پیخا چی پرون دا منست شوی پکی دری دیر شودانه ویجاری یا هم زیان منی شوی دی او پا امدادی کاروایانو کی تردی دم و کسان لویجارو و دانو استل شوی دی. را پرون وایی چی در روز جنگی الوتکو پشام کی دا یاغیانو دا ولکی لاندی خار باندی بمباری کردی چی پکی گنشمیر خلق وجل شوی دی.
روسی لن خبرونه مو اوریدل همدې سره د مشل دیو دن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پورا په 9 بجې به د مشل دیو خبرونه بیا شروع کیږي، خو پر همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. خپل کوربای سره الله مومند او د مشل ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. الله پامان.